له دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې یا سیګار د تیر کال په اقرب میاشت کې په خپل یو ریپورت کې ویلي وو چې افغان حکومت په خوا د افغانستان په 15.6% ولسوالیو کې حاکمیت درلود او اوس مهال 3.4% ولسوالۍ تر کنټرول لاندې دي. د سیګار د ریپورت له مخې د تیرې سوي کال تر اګست میاشت پورې 258 ولسوالۍ د افغان حکومت تر ولکې لاندې وې، 33 ولسوالۍ د حکومت د وسلوالو ځواکونو په کنټرول کې وې او 114 ولسوالۍ کې دواړو خواوو نفوذ درلود. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د رپورټونو له مخې د هلمند سنگین ولسوالۍ مرکز طالبانو نیولې. د هلمند د سنگین ولسوالۍ د اوسنی وضعیت په اړه زمنګ همکارې د ولسی جرګې په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو د اساسي جبار قهرمان سره مرکه کړې ده. دی وی دولت اوس حاکمیت لري چې مخالفین مخته پرینیدي. پاموکې مرکې ده.
زه تر ټولو لومړی اوریدونکو ته تاسو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلامات.
دوهم ولسوالۍ سکوت نه دی کړی، صرف دا یوې نقطې څخه بلې نقطې ته انتقال رامنځته شوی دی. کېدای شي دغه انتقال ټول 3 کیلومتره په بر کې ونه شي، یعنی دغه فاصله چې د لیوا مرکز د دغه مرکز سره لږی ټوله 3 کیلومتره د سنگین خلک ټول زما आवाज اوري. 3 کیلومتره ساحه ده. د ډیره وخت سره دولت په دې تکل کې وو دغه نقطه چې وه دا د ولسونو په منځ کې وه. د رښتیا هم مخالفینو ډیر په بې‌پروايي شک بې‌پروا ډول باندې د ولسونو په منځ کې سنگر نیول او پر دغه نقطه باندې فشار راوستل چې په نتیجه کې څو ځلې دغه غوغا راپورته شول. تاسو په جریان کې چې هلته بې ګناه خلک شهیدان شول، هغه خبر د شجو ماشومان شهیدان شول. د ډېره وخت سره دولت په دې تکل کې وو که چېرې دوی په نظامي لحاظ باندې داسې نقطې ته ورسېږي چې د دغه نقطې څخه دا خلک د بلې نقطې ته راانتقال کړي، نور خو هغه پرسونل لوا مکمل ټوله پوج ورشکر هلته خپل پر ځای باندې دی. فقط په دغه نقطې څخه دا 3 کیلومتره دا پرسونل د دغه ضرورت پر اساس باندې دوی راانتقال کړي دې بلې نقطې ته. دا هغه اساسي پېشتلا باندې لاتو هغه اساسي د تسلیم نیولو دغه هم دغه نقطه وه چې تسلیم ورته ونیول شو دغه عمل تر سره شو.
قهرمان صاحب، د هلمند عمومي وضعیت اوس تاسو څنګه بولي؟
د هلمند عمومي وضعیت په مجموع کې هلته جګړه ده. په جګړه کې موږ بالکل د ډېره وخته څه چون موږ د دوو مملکتونو سره هم سرحد یو او دواړه ډېر په بې شرمه ډول باندې لکه ایران او پاکستان زموږ کور ته لاس راغځي او د هلمند ستراتیژیکوالي د هغوی د پاره په اصطلاح باندې بالکل دغه حس ډېر کړی دی چې دوی باید په هلمند کې بار لاس ولري. که دوی په هلمند کې بار لاس پیدا کړي کېدای شي دغه نامي په ټول جنوبي غرب کې خوره شي او بیا په هغه صورت کې په ټول افغانستان کې خوره شي. نو دولت هم په مقابل کې بل مثال عیني تدابیر ورسره لري. څومره چې هغه خلک د جګړې شدت زیاتوي دولت هم په مقابل کې عیني امکانات کاروي. حتی نړیواله ټولنه هم ورسره همکاري لري چې دوی باید په ګډه باندې په اصطلاح باندې دغه لوبه حالت شتاب کړي. اوس پیلا هغه څه خطرات خدای ناخواسته هلمند د یو ډېر بد برخلیک سره مخ شي او یا مخالفین دا ورته پیدا کړي چې په کامل ډول باندې هلمند تر خپل کنټرول لاندې راولي، دا خطر وجود نه لري. ولی جګړه دا مشکلات شته. په اصطلاح باندې زموږ ولس ځورېږي د جګړې څخه. مشکلات موږ وینو، هره ورځ قرباني لري، هره ورځ ضایعات لري، هره ورځ تلفات لري. ولی په اصطلاح باندې پر موږ تعاملي جنګ دی، تعامل سوی جګړه ده، مقابله روانه ده، مقاومت روان دی. امیدوار یم چې تلاشونه په لای تنهایي کې دا نتیجه ورکړي چې هر څه سمې خواته وخوځېږي. یعنی زه خپله ډېر تشویش نه لرم.
جبار قهرمان صاحب، که راته ووایاست تاسو څه فکر کوئ که چیرې طالبان د هلمند د ولایت فرزند ځینې ولسوالۍ ونیسي او یا فرزند د سنگین ولسوالۍ ونیسي، نو آیا دوی به وساتلی سي؟
زه تاسو ته یو شی په صراحت ویلی سم. د ټول هلمند په مربوطاتو کې په هره نقطه کې چې دولت وغواړي په هر نقطه کې چې دولت وغواړي د دولت خاص قواوی دولت کولای شي چې څلته لاسرسي ولري دا اوس په مشاکله په اون کې عملیات تر سره کیږي مثال په هغه ساحو کې چې هیڅ څلته د دولت حاکمیت وجود نه لري دوی نشي کولای چې ساده تاته خپل مرکزونه خپل ځانونه اته را د طالب مسولین خلک چې دي د خپل ملګرو سره ټلیفونونه ټولوي په دې خاطر باندې چې د اشتباه کې چې تاسو په پښلاباني حکومت سره څه په تماس کې راپور په ورکی یعنی دا د امانالری چې په هیڅ نقطه کې دوی خپل ځان په امن کې نشي ساتلای یعنی دولت دغه برلاسی لري په هلمند کې په استلابه دا چې جګړه شکل چری کیږي او په استلابه باندې خلچکی دا خلچکی جګړه تر یو وخت پورې مشکلات لري په خپل مخ کې ولې دولت هم تلاش کوي چې په هر قیامت کې چې باید دا جګړه مهار کړي نو جګړه کې په استلابه باندې دوی داسې نقطه نه لري مخالفین چې حالت دوی د یو ساعت لپاره هم خپل ځان په تاسو کې
بله ډیر مننه ستاسو څخه محترم جبار قهرمان صاحب
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه
د اسلامي دولت یادایش ډلې ویلې دي چې د برتانیې د پارلمان ودانۍ ته نږدې برید دوی کړی پولیس ویل دي چې په دې برید کې 15 تنه وژل شوي او 40 نور زخمیان شوي دي پولیس وی دې برید په ارتباط دې برمنګم په خار کې اته مشکوک کسان هم نیول دي حکومت وی برید کون کې په برتانیې کې زیږیدل او د پولیسو د تحقیقات وروسته به د هغه هویت په حق له معلومات خبر شي په اکلی پامو کې رپورت
لندن کې ترورستي برید د دغه خار د سیاسي چارواکو او عادي خلکو کار او روزګار ګډوډ کړ
چې بس کولاود اند
ډیر قوي غږ وو درې ډزې وشوې او بیا مو ولیدل چې خلک سرګردان په سړک منډې وهلې
او کسي اون د روډ پیپل وو سټارټ رننګ
هغه غږونه چې عادي خلکو اوریدلې پر بریدګار د پولیسو ډزې وې مقامات وایي چې برید کوونکي له یو موټر څخه ووت او د برېټانیا د پارلمان څخه بهر د پولیسو پر یو افسر د چاکو گزار وکړ د برېټانیا صدر اعظم تھریزا مې ویلي چې پولیسو ته د بریدګر هویت معلومو او پولیسو یو ځل له دغه کس څخه د ترهګریزو کړنو په شک پوښتنې ګرځېدنې کړې وې
برید هغه وخت وشو چې یو موټر د وستمنستر پر پله یو ډېر شمېر عام خلک ووهل او زخمیان کړل او همدارنګه یې درې پولیس زخمیان کړل وروسته موټر د پارلمان ودانۍ ته نږدې پر پنجرې ولګېد او لږ تر لږه یو کس چې چاقو یې په لاس کې و برید پیل کړ او هڅه یې کوله چې پارلمان ته داخل شي
بریدګر خپل موټر پر هغو فرانسوي زده کوونکو وروست چې په علمي سفر لندن ته راغلي وو عیني شاهدان وایي چې یو تن سیم ته ولوېد رسنیو د پولیسو په حواله خبر ورکړی چې د لندن د چهارشمې ورځې په برید کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او تر 40 تنو زیات کسان زخمیان شوي دي
The terrorist chose to
ترهګرز موږ د خار په زړه باندې برید وکړ چیرې چې د هر ملیت مذهب او کلتور خلک په ګډه د ازادۍ ولسواکۍ او د بیان ازادۍ لارښوونه لمنځنه کوي
په وسلو سنبال پولیس ډیر کله د لندن په خار کې نلیدل کیږي خو د پرونی برید وروسته د دغه خار په بیلابیلو برخو کې وسلوال پولیس ګزمه کوي د برېټانیا د ترهګرۍ ضد مبارزې پولیسو ویلي چې د برمنګم په خار کې د لندن د برید په شک اته کسان نیولې دي احمد شکیب دوست
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر دایش د ډلې په وړاندې د نړیوال ائتلاف د دوه ورځنی کانفرنس په لومړۍ ورځ په زغرده اعلان وکړ چې د دایش ډله چې د دایش د لمنځه وړلو د وړل د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ادارې په لومړیتوبونو کې دی خو له نورو هیوادونو یې وغوښتل چې له عراق او سوریې نه د دې ډلې د جنګیالیو له وتلو نه وروسته د ثبات د رامنځته کولو د هڅو سره مرسته وکړي تفصیلي په رپورټ کې اورو
د بهرنی چارو وزیران او د نړۍ نور مشران د دې لپاره واشنگټن ته راغلي دي چې دغه ترهګری ډلې ته د ماتې ورکولو په لارو چارو خبرې وکړي همداراز هغوی د لومړي ځل لپاره د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن خبرې اوري چې د داعش په وړاندې جګړه کې د ټرمپ د ادارې ستراتیژی وړاندې کوي.
Degradation of ISIS is not the end goal.
د داعش تخریب زموږ آخري هدف نه ده. موږ باید داعش ته ماته ورکړو. زمونږ چې په منځني ختیځ کې ډېر مهم ستونزې موجود دي، خو داعش ته ماته ورکول په سیمه کې د متحدو ایالاتونو لومړی هدف ده. موږ باید خپل پام عاجل موضوع ته واړو. په اوسنی وخت کې زموږ ورسته هدف د پوځي قدرت لاره د داعش مطلق حذف کول دي.
د ټاکنو د کمپاین په جریان کې پخوانی کاندید ډونالد ټرمپ په جمهور رئیس اوباما تور لګولې وو چې د طرح غړې پاړه ضعیف موقف لري، خو کاغلی اوباما ویلی وو چې دغه تور د جګړې د ډګر له بریاو سره په تضاد کې دی. پرون کاغلی ټیلرسن له نورو هیوادونو وغوښتل چې خپلې مرستې هغه مهال زیاتې کړي چې د اسلامي دولت ډله له عراق او سوریې نه
We must keep making the investment in liberation.
موږ باید د عراق او سوریې په آزاد شوی سیمو کې پانګونه وکړو، څو له بې ګناه خلکو سره د هغوی د سیمو په بیا جوړولو او باثباته کولو کې مرسته وکړو. یعنی د چاودیدونکو موادو پاکولو، د اوبو او برېښنا رسولو، د بشري او استوګنې مرستو ویشلو او له هغو ځایي مشرانو سره د شراکت رامنځته کولو ته دوام ورکړو چې سخت دریزي نه مني.
د ملي امنیت شنونکي مایکل او هنلن وای چې د ثبات رامنځته کولو پړاو
Some of the critical issues are clearly
ځینې مهمې ستونزې څرګندې دي. یعنی څنګه دا یقیني کړو چې نه یوازې داعش له موصل او د عراق له پاتې برخو وشړل شي، بلکې له عراق او سیمې سره څنګه یو ځای کار وکړو چې د موصل له نیولو وروسته په دغه ښار کې ثبات رامنځته کړو، څو دغه ډله او نورې ډلې وروسته بیرته ستنې نشي.
ټیلرسن وویل چې دغه ائتلاف باید د اسلامي دولت له ډلې سره دا نه له لارې په ټولنیزو رسنیو باندې داسې شدیده جګړه وکړي لکه چې پرمځکه کوي. هغه وای چې د یو فزیکی خلافت پر ځای یو ډیجیټلی خلافت باید وده ونه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د کینیا مرکزی سیمې وچکالۍ سخت ځپلې دي. سیاسي مانورونه او د ځمکې استعمال مسایل هم راپورته شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د شمالي سیو شپنو څاروی دې سیمې ته راوستلي چې اوبه او واخه پیدا کړي، خو دوی له ځان سره ټوپکونه هم راوړي دي چې په نتیجه کې تشدد رامنځته شوی او حکومت د امنیت د کنټرول لپاره سیمې ته پاوزه استولې ده. د امریکا غږ خبریال جین ګریګ د لاکیپیا سره په دې اړه رپورټ رالیږلی دی چې خلیل خان
داسې ښکاري چې مرغان او ځنګلي ژوي به یوازنۍ څوک وي چې د مړو سوو پلانو غواوو سرای خورونو پسونو او نورو داسو ژوو او څارویو چې د کیپیا په ځمکو مړه پراته دي ګټه پورته کړي. د کینیا دغه سیمه د سیلانیانو د سیل لپاره ډیره مشهوره ده. ځینې حیوانان د وچکالۍ له وجې مړه سوي دي او ځینې بیا وسلوالو شپنو غوښتلي دي چې د خپلو پسونو غواوو او نورو څارویو دپاره اوبه او واښه پیدا کړي. د زاید زاید مزکو او د چړخ زاینو خاوندان او د چاپریال ساتنې د لپاره ساتل سوي خوندي زایو سیمو مشان وای چې دغه شپانه د دوی شخصي جدادونو ته ورنوتی دي او هغه واشه او بچ دوی د خپلو څاروي د لپاره مشخص کړي استعمالوي. دغه شپنو د زیتونو ونی هم وهل دي او حتی په یو سیم کې یو زاید څار د څاروي خاوند هم د مارش په میاست کې هغه مهال ووژي چې هغه خپل سپوزل سوي کورنو د لیدو لپاره تللی و. تر اوسه د تشدد په پیښو کې 15 کسان وژل سوي دي. مارټر ایمنز چې د لیکې پیا د بزګرو د اتحادیې مشر دی او خپل هم د څارویو خاوند دی داسې وایي.
This is not the first dry season we've had. When this thing happened, it wasn't a matter of drought.
دا لمړی ځل نه ده چې بارونه نه دي سیبي او وچکالۍ راغلی ده، او کله چې داسې یو حالت وي دا نوره د وچکالۍ مسله نه ده. کله چې دا خلک راغلل د بارونو نورمال موسم او تر کومه برده چې موږ ورته ګورو نو دا په دا یو سیاسي اړخ یا خاص دی. دوی څاروي د علي په توګه کاروي چې د خلکو شخصي جدادونه ونیسي. په داسې حال کې چې په کینیا کې عمومي انتخابات رانږدې سوي دي، زیاتره سیاستمداران د دغو وسلوالو شپنو اساسي ملاتړ کوي او دوی هڅوي چې هر څه چې دوی غواړي وادې اخلي. یو ځایي کس مامو عبدالله داسې وایي:
We are very much worried because I can see this issue is political. This is not a
موږ ډېر په تشویش کې یو، ځکه چې موږ دا ستونزه په قانوني توګه د څارویو د څړ نه بلکې سیاسي وینو او دا غیر عادی او غیر قانونی د څارویو د څړ مسله ده او حتی زموږ د پاره هم په انتخاباتو کې رای ورکول وس د خفقان زید دی غواړي چې موږ په دې خلکو چې وسلی ورسره دي او د لاکپیا شمالي سیمې ونیسي وبیروي بلی خواش پانه بیا د دلیل ورکوي چې په دې مشکل حالاتو کې تر خپل وسه کوشش کوي چې ژوندۍ پاتې شي
ا مې موږ باغ مو نه چې مولا مولا کا کټنګي
هغه وایي زه خبر یم چې زه سم کار نه کوم چې د یو بل چا د څارویو د څړ په ځای کې پاتې سم او زه په دې خوشحاله نه یم چې دغه خلک موږ ته په دې نظر ګوري خو اوس مهال موږ دا یوازنۍ لار لرو ځکه چې زما غواوې مري ځینې کارپوهانو بیا ویلي چې د حده زیاته څړ او اوږدمهاله پلان نشتوالی د شمالي سیمو د وچکالۍ ذموار دي کینیا حکومت اعلان کړی دی چې دوی په لیکیپیا او نورو سیمو کې دفاعي ځواکونه واستوي چې غیر قانوني وسلې راټول کړي او امنیت ټینګ کړي ځایي خلک په پوځیانو باندې ټینګار کوي چې د زغم څخه د کار واخلي ځکه چې دوی هغه څوک دي چې دلته به پاتوي او د پایلو سره به مخامخ وي البته د دې مسلې اوږدمهاله حل پکار دی خو اوس د پاره خلک یوازنې د دې هیله لري چې بارانونه ژر وسی
او یو ځل بیا د اتحاد د مهمو خبرو لنډیز په هلمند کې نظامي مقاماتو د ولایت د نظامي شورا د پریکړې له مخې د عامو خلکو د ژوند د عادي کولو په موخه د سنگین ولسوالۍ له مرکز څخه خپل فوزونه یو بل مرکز ته انتقال کړي په هلمند کې د 215 میوند قلو اردو قومندان تورن جنرال ولی محمد احمدزي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د جګړو له کبله د ولسوالۍ په بازار کې کاروبار په ټپه درېدلی و او د سیمې ټول اوسېدونکي نور سیمو ته کوچېدلي وو د نوړاند طالبانو په ویان کې ویلي چې د سنگین له ولسوالۍ څخه د افغان ځواکونو له وتلو وروسته د غزوکونو د ولسوالۍ په اداري تاسیساتو بمباری کړي او ټول تاسیسات یې ړنګ کړي دي خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال داود وزیری په یو بیان کې ویلي دي چې د هلمند ولایت د سنگین په ولسوالۍ کې دفاع وزارت او د ستر دستیز د پلان له مخې د ملي اردو ثابت قدم قوې خپل مرکزونه ټینګ ساتلي دي جنرال وزیری د طالبانو ادعا چې دا مرکز یې نیولی دی وروسته تر هغې چې په دې اړه راپورونه خپارل شو چې ګوندې پاکستان هڅه کوي چې طالبان د مسکو په ناسته کې د ګډون لپاره وهڅوي افغان چارواکي وایي چې دغه ناسته د دولتونو په کچه ده او طالبان ته پکې بلنه نه ورکول کیږي د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر ازادي راډیو ته وویل چې روسیا او افغانستان په دغه ناسته کې د یو شمېر نور هیوادونو په حضور کې د افغانستان د سولې او ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په موضوع خبرې کوي یو لوړ رتبه امریکایي جنرال ویلي دی چې هغه داسې علامې لیدلی دي چې روسیا د افغان طالبانو سره مرسته کوي جنرال کرټس چې اروپا کې د ناټو د شریکو قوا قمندان هم دی وایي ما په دې نږدو وختونو کې په افغان طالبانو د روسیې د اثر نښې لیدلی دي او د همکارۍ او مرستو نښې هم معلومې شوې نوموړي جنرال د افغان طالبانو سره د روسیې د مرستو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي چې روسیه څنګه او په کومه لاره طالبانو سره مرسته کوي روسیا چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د روان دری سره مخالفه ده خو د دولت مخالفینو سره د مرستو خبرې هم راځي روسیا وایي یوازې دومره کوي چې طالبان د سولې خبرو ته راوبلي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په وړاندې د نړیوال ائتلاف د دوه ورځني کانفرنس په لومړۍ ورځ په زغرده اعلان وکړ چې د اسلامي دولت د ډلې له منځه وړل د ډونالډ ټرمپ د ادارې په لومړیتوبونو کې شامل دي عراقي ځواکونو په موسل ښار کې د داعش په مرکزونو خپل هوایي بمباری ته زور کړی د عراق دفاع وزارت یوه ویډیو خپره کړه چې د داعش په نظامي موټر هوایي بمبار کیږي د عراق حکومت ځواکونو د کردانو د پشمرګه په نوم د نظامیانو سره د کال 2014 د پاسه د درم رئیس د موسل ښار د نیولو لپاره د داعش د سختلیزو ولسوالو په مقابل کې جګړه کوي او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو ګوند مشران کوشش کوي چې د هغه ملي صحي بیمې د فسخه کولو لپاره رایه ترلاسه کړي چې پخواني جمهور رئیس براک اوباما د خپل دورې یوه قانوني لاسه راوړنه ګڼله دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورئ
ا قدرمنو اوریدونکو روانه پښتو خبرونه پم دی زی پای ته رسیدل. تاسو کولی شئ د خبرونو او رپورټونو د بیا اوریدو لپاره د امریکا غږ آشنا رادیو د دری پښتو فیسبوک ویب پانو او همدارنګه د آشنا تلویزیون د فیسبوک او ویب پانو لارې هم خبرونه واوري. د آشنا رادیو د پروګرامونو د بیا اوریدو لپاره فقط د آشنا ویب پانې یعنی د پښتو وی وی پښتو ویب پانې بیا اوریدل شي او د فیسبوک لارې هم د آشنا تلویزیون خبرونه په تکراری بڼه بیا هم اوریدل شي. نو د تازه معلوماتو لپاره کولای شي چې د امریکا غږ آشنا رادیو او تلویزیون ویب پانې وګورئ، ویلولئ او وایورئ. تر بیا والله بلش.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و وقت بخیر حضور شنوندگان رادیو آشنای صدای آمریکا. ساعت 1 ظهر به وقت واشنگتن دی سی و 10 شب به وقت افغانستان. نخست توجه شما را به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم محمد احمدی جلب می کنم.
سلام شنوندگان گرامی. یک جنرال ارشد آمریکایی در اروپا روز پنجشنبه گفت که وی شاهد نفوذ روسیه بر طالبان افغان بوده است و احتمال آن می‌رود که مسکو برای گروه طالبان کمک فراهم کند. جنرال کورتیس سکوپراتی، فرمانده ارشد ایالات متحده در ناتو، این موضوع را در جلسه اجتماعی کمیته خدمات نظامی کنگرس ایالات متحده بیان کرد. آقای سکوپراتی گفت در این اواخر شاهد افزایش نفوذ روسیه بر گروه طالبان بوده است که شامل همکاری و حتی فراهم آوری تدارکات برای طالبان می‌گردد. اما این جنرال آمریکایی در مورد نوعیت تدارکات که ممکن برای گروه طالبان فراهم شده باشد چیزی بیان نکرد. مسکو از چگونگی برخورد واشنگتن در جنگ افغانستان انتقاد داشته است. کشوری که اتحاد جماهیر شوروی سابق در دهه 1980 میلادی جنگ خونین و فاجعه بار را تجربه کرد. مقامات قلوردوی 215 میوند در هلمند میگویند شب گذشته یک کندک نظامیان افغان از مرکز ولسوالی سنگین در ساحه غندی امان الله عقب نشینی تکتیکی کردند. یک مقام قلوردو که نخواست نامش فاش شود به صدای آمریکا گفت که مقامات بلندپایه نظامی تصمیم این عقب نشینی را گرفتند و آن نظامیان افغان بدون کدام درگیری از آن ساحه به محله موسوم به غندی امان الله عقب نشینی کردند. این مقامات پذیرفتند به دلیل اینکه مخالفین مسلح در آن مرکز ماین جاسازی نکنند برخی تأسیسات ولسوالی سنگین را تخریب کردند. طالبان در خبرنامه ادعا کردند که نیروهای امنیتی افغان پس از بیرون شدن از ولسوالی بر برخی تأسیسات اداری و مقر ولسوالی بمباری کرده و تمام تأسیسات را از بین بردند. مقام‌های پلیس ولایت کندوز گفتند که افراد مسلح 9 عضو پلیس محلی را در مربوطات آن ولایت کشتند. جزئیات بیشترین خبر را از گلرحیم نیازمند، خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا در ولایت کندوز می‌شنوید.
در ساحه کوچه قزاق ولایت کندوز که تقریبا 11 کیلومتر به مرکز شهر فاصله دارند، شبی که گذشت مخالفین دولت با یکی از پلیس محلی ارتباط نداشته باشه و اینا داخل پسته پلیس محلی میشود. وقتی که اینا داخل پسته میرن، 2 نفر پلیس محلی که بیرون خواه بودن اونا را با فایر مرمی میکشن و 7 نفری دیگه که در بین یک کانتینر خواه بودن و پیرادار که با مخالفین دولت ارتباط داشتن، اینا دروازه کانتینر را بسته میکنن و مخالفین دولت وقتی که داخل پسته میاین بالای کانتینر تیل پترول پاش میتن و اونا را در میتن. محفوظ الله اکبری سخنگوی زون پولیس 88-15 اونا این قضیه را تایید میکنه و میگوین که
یک تن از سربازان پلیس مردی با مخالفین ارتباط داشته، گویا که معامله کرده باشه پوسته را با مخالفین. 9 تن از همکاران خود از همراهیت را به قتل رساندند. یک تن از طلا و مهمات گرفتند، از پوسته فرار کردند.
گزارش گلرحیم نیازمند از کندوز بود. پس از نشر گزارش ها در مورد اینکه طالبان از سوی پاکستان تشویق به اشتراک در نشست مسکو می شوند، مقامات افغان می گویند که نشست در سطح دولت ها است و طالبان در آن دعوت نمی شوند. حکومت افغانستان می گوید که در نشست آینده در مسکو از طالبان مسلح دعوت صورت نمی گیرد. محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان، به رادیو آزادی گفت که روسیه و افغانستان در این نشست در حضور داشته برخی کشورهای دیگر موضوع صلح را مطرح می کند. رسم گذشت سالانه بزرگ یادبود از روز استقلال پاکستان برای اولین بار با شرکت سربازان چینی در اسلام آباد برگزار شد. این نمایش بر روابط قوی فزاینده بین بیجینگ و اسلام آباد تاکید می کند. اردوی پاکستان سلاح متعارف و با قابلیت هسته‌ای خود را در این رسم گذشت در تدابیر شدید امنیتی به نمایش گذاشت. در جریان این رسم گذشت، حکومت خدمات شبکه‌های تلفن موبایل را برای جلوگیری از هر گونه بمب‌گذاری احتمالی قطع کردند. پاکستان از 23 ماه مارچ سال 1940 به خاطر تجلیل به عمل می آورد که در این روز قطعنامه ایجاد یک کشور جداگانه در مستعمرات بریتانیا در هند برای حفاظت از مسلمانان به تصویب رسید. گروه دولت اسلامی یا داعش گفته است که مهاجم حمله روز چهارشنبه در شهر لندن سرباز دولت اسلامی بوده است. تریسا می صدر اعظم بریتانیا به قانونگذاران آن کشور گفت که عامل این رویداد مرد مسلمان متولد بریتانیا بود و به خاطر گرایش‌های افراطی زیر نظر ادارات استخباراتی بریتانیا بود. در آن حمله 4 نفر به شمول مهاجم کشته شد. خالد مفتون با شرح بیشترین خبر.
پلیس بریتانیا امروز گفت که آنان 8 نفر را در پیوند با حمله در نزدیک پارلمان آن کشور در لندن توقیف کردند. مارک رولی رئیس مبارزه با داعش افغانی برای پلیس لندن گفت که این توقیف ها در نتیجه تلاشی 6 آدرس صورت گرفته و بازجویی مکان های در لندن، برمنگام و سایر بخش های آن کشور ادامه دارد. این مقام افزود که نام حمله کننده نباید تا آنچه به گفته او مرحله اساسی تحقیق است علنی شود. لندن روز پنجشنبه به حالت عادی برگشته است. با این حال حضور پلیس و کارمندان طب عدلی در چهارراه پارلمان، پل وست منستر و چندین ساحه دیگر شامل در حمله روز چهارشنبه مشهود بود و برخی قسمت ها با نوار بسته شده و بر روی آبرین مسدود بود.
محکمه بحرین 3 نفر را به مرگ و 14 نفر دیگر را به دوره های طولانی حبس به اتهامات تشکیل شبکه دهشت افکنی به قصد کشتن پلیس محکوم کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس این خبر را از قول یک وبسایت مستقل بحرینی نقل کرده است. در رویدادی دیگر خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که یک عکاس قبلی برای آن آژانس خبری در بحرین بعد از 24 ساعت توقیف رها شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از آن چه وی آن را فشار بر ترک ها در بلغاریا قبل از انتخابات در آن کشور خوانده است انتقاد کرد. شیلا سمی با شرح بیشتر این خبر.
اردوغان امروز در سخنرانی به نمایندگان گروه های مهاجر در بالکان گفت که وی امیدوار است روز یکشنبه انتخابات پارلمانی منصفانه و شفاف در بلغاریا برگزار شود. اظهارات اردوغان چند روز بعد از آن بیان شد که ملیگرایان بلغاریایی 3 گذرگاه سرحدی را برای چندین ساعت مسدود کردند تا از ورود شهروندان بلغاریایی با اقامت دائم در ترکیه به منظور شرکت در رأی‌گیری جلوگیری کنند. تنش بین بلغارستان و ترکیه در روزهای اخیر به خاطر حمایت ترکیه از حزب طرفدار انقره در آن کشور بلند رفته است.
ادامه خبرها را میشنوید. نیروهای حکومتی سوریه محاصره آخرین سنگر گروه دولت اسلامی در ولایت شمالی حلب را آغاز کردند. این محاصره بعد از تهاجمی برای بازپسگیری کامل آن ولایت انجام شده است. این فشار نیروهای حکومتی بر دیر حفار در حالی است که تیاره ایالات متحده پیکارجویان کردی سوری تبار و متحدین را عقب خطوط جنگی گروه دولت اسلامی مستقر ساخت. دنیس ورونیکوف قانونگذار پیشین روسی امروز در کیف با شلیک اسلحه کشته شد. رئیس جمهور اوکراین کشته شدن ورونیکوف را یک عمل دهشت افکنی توسط روسیه عنوان کرد. کرملین تا این اتهام را به سرعت رد کرد. این قانونگذار 45 ساله عضو پیشین جنای کمونیست در مجلس سوفلای پارلمان روسیه بود که در خزان سال گذشته به اوکراین نقل مکان کرد و در آنجا پناهندگی گرفت. سخنگوی ریاست جمهوری اوکراین گفت که ورونیکوف شاهد عمده اشغالگری روسیه نزد مقامهای اوکراینی بود. و خبر آخر این که پلیس اسرائیل میگوید که آنها یک مرد یهودی اسرائیلی 19 ساله را به عنوان مظنون اصلی در یک رشته تهدیدات بمب‌گذاری بر مراکز جامعه یهودی در ایالات متحده بازداشت کرده است. میکی روزنفلد سخنگوی پلیس اسرائیل امروز گفت که انگیزه های مظنون واضح نیست. این مقام پلیس گفت که تحقیقات با کمک اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI و پلیس سایر کشورها انجام شد. در اینجا به ختم مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌رسیم.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان. حال نوبت می رسد به گزارش های این ساعت. سال جدید آموزشی در افغانستان در حالی آغاز شد که آمارهای نهاد حمایت از کودکان یا Save the Children نشان می دهد که امسال 3.7 میلیون کودک افغان از رفتن به مکتب باز ماندند. این نهاد هشدار می دهد که 1/3 کودکان افغان نمی توانند به مکتب برند و نیمی از کودکان خانواده های برگشت کننده به افغانستان نیز از حق آموزش محروم هستند. در همین حال محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور می گوید که طالبان عاملان اصلی محروم شدن کودکان از حق آموزش هستند و بیسوادی نیز به عامل افزایش افراطیت مبدل شده است. حسیب مودودی گزارش می دهد.
آغاز سال جدید آموزشی در افغانستان این سال با حضور 1 میلیون دانش آموز جدید که 43% آنان دختران هستند آغاز شد. همچنان قرار است که امسال 600 تن دیگر در برنامه های سواد آموزی جذب گردند و 414 مکتب جدید نیز در افغانستان ساخته شوند. وزیر معارف میگوید که با وجود پیشرفت ها هنوز هم معارف افغانستان با چالش های زیادی روبروست.
عمده ترین آنها عدم دسترسی تعدادی از کودکان ما به مکتب، کمبود تعمیر برای 48% از مراکز تعلیمی، کمبود فیصدی شاگردان و معلمان از طبقه اوناس، مسدود بودن شماری از مکاتب به سبب ناامنی ها می باشد.
اما مواردی که وزیر معارف به آنها اشاره کرد تنها بخش کوچکی از چالش های نظام معارف افغانستان هستند. محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور میگوید که چالش اصلی رقم بزرگ بیسوادان است که به منبع تمام مشکلات مبدل شدند. آمارها نشان می‌دهند که 64% افراد بالای 15 سال در افغانستان بیسواد هستند.
امروز اگر در جنگ و ناامنی به سر می‌بریم، اگر بیکاری و فقر در کشور ما حاکم است، اگر منازعات قومی، زبانی و سمتی ما را به جزیره‌های جدا از هم تبدیل کرده است، اگر فرزندان ما گاهی در دامن افراطیت و تروریسم می‌افتند و اگر فساد و تباهی در کشور وجود دارد، همگی ناشی از جهل است که دامنگیری ماست. بنابراین بزرگترین اولویت و بزرگترین مسئولیت ما این است که با این دشمن خاموش اما تباه کننده مبارزه جدی و بی‌امان داشته باشیم.
وزارت معارف میگوید که 1000 مکتب در سرتاسر افغانستان و عمدتاً در بخش‌های جنوب غرب و شمال شرق این کشور به علت جنگ و ناامنی‌ها مسدود ماندند که با این حساب 3 میلیون کودک از حق آموزش محروم شدند. اما نهاد حمایت از کودکان میگوید که 3.7 میلیون کودک از رفتن به مکتب باز ماندند و آیندهشان با خطر روبرو است.
خطراتی که اونا را تهدید میکنه عبارت از استخدامشان در گروه‌های مسلح مخالف دولت، ازدواج‌های قبل از وقت یا زودهنگام، قاچاقشان در بیرون از افغانستان و همچنان دیگر استفاده هایی که نقض حقوق بشر و حقوق طفل در دنیا و در افغانستان است میتونه باشه.
با این حال حکومت افغانستان میگوید که پس از این ساختمان های مکاتب دولتی توسط وزارت شهرسازی ساخته میشوند و کتاب های مورد نیاز دانش آموزان نیز در داخل کشور چاپ خواهند شد. وزارت معارف در نظر دارد که با افزایش شمار دانش آموزان سطح بیسوادی را تا سال 2020 میلادی از 64% به 40% کاهش بدهد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
گروه دولت اسلامی یا داعش گفته است که مهاجم حمله روز چهارشنبه در شهر لندن سرباز دولت اسلامی بوده است. پلیس بریتانیا در جستجوی یافتن مدارک در پیوند با حمله روز چهارشنبه در لندن چندین محل به شمول یک آپارتمان در برمنگهم را تلاشی کرده و 8 مظنون را بازداشت کرده است. گزارش صدای آمریکا را از ژیلا سمیعی می‌شنوید.
روز چهارشنبه مرد با موتر بر رهگذران در پیاده‌رو پل وستمنستر در لندن یورش برد که در نتیجه دو نفر کشته و بیش از 30 نفر دیگر زخمی شد. سپس این مهاجم در نزدیکی پارلمان بریتانیا بر یک پلیس با چاقو حمله کرد تا اینکه با ضرب گلوله پلیس دیگر از پا درآمد. ترزا می صدراعظم بریتانیا به قانونگذاران آن کشور گفت که عامل این رویداد مرد مسلمان متولد بریتانیا بود و به خاطر گرایش‌های افراطی زیر نظر ادارات استخباراتی بریتانیا قرار داشت. پارلمان بریتانیا امروز پنجشنبه به یادبود از 3 قربانی حمله دیروز در لندن برای یک دقیقه سکوت اختیار کرد. صادق خان شهروال لندن از ساکنان این شهر خواسته است که به خاطر نشان دادن اتحادشان و نیز بر رسم ابراز همدردی با قربانیان این رویداد شام پنجشنبه در چهارراه ترافلگار در مراسم شمع افروزی شرکت کنند.
I want to reassure all Londoners and all our visitors not to be alarmed. Our city remains.
صادق خان گفت می‌خواهم تمام باشندگان لندن و کسانی را که از این شهر دیدن می‌کنند اطمینان دهم که اراسان نشوند. شهر ما هنوز هم یکی از مسئول‌ترین شهرهای جهان است. ما در مقابل کسانی که می‌خواهند به ما صدمه زده و شیوه زندگی ما را از بین ببرند مقابله خواهیم کرد. روحیه مردم لندن از دهشت افکنی تضعیف نخواهد شد. لندن روز پنجشنبه به حالت عادی برگشته است. با این حال حضور پلیس و کارمندان طب عدلی در چهارراه پارلمان، پل وستمنستر و چندین ساحه دیگر شامل در حمله روز چهارشنبه مشهود بود و برخی قسمت‌ها با نوار بسته شده و روی آبرین مسدود بود. مارک رولی رئیس پلیس مبارزه با تروریسم شهر لندن گفت که به باور وی مهاجم به تنهایی عمل کرده و انگیزه این اقدام وی الهام از تروریسم بین‌المللی بوده است. او افزود که به شمول مهاجم 4 نفر در این رویداد کشته شده است و وضعیت 7 تن از زخمی شدگان به گفته وی وخیم است. مایکل فالن وزیر دفاع بریتانیا گفته است که با باور مقام‌های امنیتی این حمله با یک نوع از تروریسم اسلامی ربط داشته و تحقیقات در مورد آن جریان دارد. ترزا می صدراعظم بریتانیا روز چهارشنبه پس از جلسه فوق‌العاده کمیته آلت اضطرار حکومت گفت که سطح اضطرار تغییر نخواهد کرد. او افزود که تلاش‌ها برای شکست دادن ارزش‌ها، دموکراسی و آزادی بریتانیا از طریق تروریسم ناکام خواهد شد. به شمول دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا شمار زیاد رهبران جهان با حکومت و مردم بریتانیا ابراز همدردی کرده و این رویداد را محکوم کردند. لندن در چند دهه گذشته شاهد چندین حمله دهشت افکنی بود و پس از حملات مرگبار 2 سال گذشته در اروپا سطح بلند اظهارات امنیتی در بریتانیا نافذ بود. درست چند روز پیش صدها پلیس بریتانیایی در مشق و تمرین برای دفع یک حمله دهشت افکنی در لندن شرکت کردند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما شنونده برنامه دوم خبری دری رادیو آشنای صدای آمریکا هستید که به صورت زنده از واشنگتن تقدیم حضورتان میشم. وزیر خارجه ایالات متحده خواهان شکست کامل تندروان گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق شد. ریکس تیلرسون شام گذشته از یک ائتلاف ضد گروه داعش در واشنگتن میزبانی کرد. این نشست یک روزه پیش از آغاز دور پنجم مذاکرات سوریه با میانجیگری ملل متحد در ژنو صورت گرفت. طرفین در مورد حکومتداری، قانون اساسی، انتخابات و امنیت بیشتر بحث می کنند و امیدوارند که راه حل مشترک را دریابند. شرح بیشتر را محمد هاشم حبیبزاده تقدیم می کند.
پیش از آغاز دور جدید مذاکرات صلح سوریه، درگیری ها در جریان هفته گذشته در چندین جبهه به وقوع پیوست. گروه های شورشی سوری که مخالف حکومت بشار الاسد هستند، هفته گذشته نخستین تهاجم عمده ایشان را که در 4 سال گذشته نظیر نداشت برای تصرف ساحات نزدیک دمشق راه اندازی کردند. نیروهای دولتی در پاسخ ساحات تحت تصرف شورشیان را آماج قرار دادند. نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده در شمال غرب آن کشور در نزدیکی شهر رقه با تندروان گروه دولت اسلامی داعش درگیر شدند. وزیر خارجه ایالات متحده شام گذشته در واشنگتن گفت که می خواهد فشارها بر داعش افزایش یابد.
While a more defined course of action in Syria is still coming together.
در حالی که اقدامات بیشتر و واضحی در سوریه در حال شکل گرفتن است، می توانم بگویم که ایالات متحده فشارها بر داعش و القاعده را افزایش خواهد داد و برای برگشت مهاجرین به منازلشان آتش بس وقفه‌ای را در برخی ساحات اعلام خواهد کرد.
اما آقای تیلرسن در مورد وضعیت سیاسی در سوریه تبصره نکرد.
As a coalition we are not in the business of nation building or reconstruction.
من حیث یک ائتلاف ما مصروف ملتسازی یا بازسازی نیستیم. ما باید اطمینان دهیم که منابع محدود کشورهای درگیر در بخش جلوگیری از ظهور مجدد داعش و تجهیز نواحی جنگ زده مصرف شود. تا مردم محل رهبری احیای مجدد تأسیسات و تأمین مجدد ثبات مناطقشان را در دست گیرند.
مایکل رتنی نماینده خاص ایالات متحده برای سوریه در مذاکرات ژنو اشتراک می کند. اما روسیه، ترکیه و ایران نقش بیشتر فعال در پیشبرد مذاکرات ماهای اخیر را داشتند. روسیه برای حکومت بشار الاسد حمایت نظامی فراهم می کند و در تصرف مجدد ساحات تحت کنترل شورشیان نیروهای سوری را کمک می کند. آقای رتنی در مورد مذاکرات سوریه بسیار خوشبین نیست.
The political obligations are clear, which is political transition.
او می گوید وضعیت در سوریه در مذاکرات نفوذ خواهد داشت، اما خوشبینی وجود ندارد. نیازمندی سیاسی در سوریه انتقال سیاسی است و استیفن دمستورا نماینده ملل متحد برای سوریه در این مورد جدن عمل می کند. اما توقع می بریم که رژیم سوریه و روسیه از آن جلوگیری خواهند کرد. هیچ خوشبینی وجود ندارد. استیفن دمستورا دیروز با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو ملاقات کرد و قرار است امروز در انقره با مقامات ترکی دیدار داشته باشد. ضمناً آقای دمستورا با نمایندگان حکومت و مخالفین سوریه در ژنو دیدار خواهد کرد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
یک گام بی سابقه از سوی رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان در کنگرس آمریکا، جر و بحث‌ها در مورد مداخله احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 این کشور را بیشتر از پیش جنجالی تر ساخته است. رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان روز گذشته پس از یک دیدار با رئیس جمهور دونالد ترامپ بیرون از قصر سفید بیان داشت که معلومات در مورد مکالمات آقای ترامپ و کمپین انتخاباتیش از سوی ادارات استخباراتی به طور غیر عمدی جمع‌آوری شده است. شماری از قانونگذاران دموکرات و جمهوری‌خواه می‌گویند که این اقدام آقای نونز صلاحیت تحقیقات مستقلانه کنگرس را زیر سوال قرار داده است. شرح بیشتر را از همکارم سید عزیز رحمان می‌شنوید.
ساخته و رئیس جمهور را نیز باید ناراحت بسازد. چیزی که دیوین نونز رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان را نگران و ناراحت ساخته است، مکالمات همکاران انتخاباتی و مکالمات ممکن شخص خود رئیس جمهور ترامپ می باشد که با گفته او در نتیجه نظارت قانونی ادارات استخباراتی آمریکا به طور غیر عمدی جمع‌آوری شده اند. آقای نونز با برداشتن یک گام غیر معمول این موضوع را شخصا با رئیس جمهور ترامپ شریک ساخت.
خود شخص رئیس جمهور و همکارانش به طور واضح در گزارش‌های استخباراتی که بالاخره به قصر سفید و بخش‌های دیگر ادارات استخباراتی رسید شامل ساخته شده بودند.
آقای نونز میگوید که این مکالمات هیچ ربطی به تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 یا ارتباطات ممکن آن با دفتر کمپاین آقای ترامپ ندارد. با وجود آن که نظارت استخباراتی به طور قانونی صورت گرفته بود، اما دیوین نونز در مورد هویت افراد و محتوای مکالماتی که به طور نادرست از سوی مقامات استخباراتی جمع‌آوری شده بود، نگران است. اظهارات آقای نونز پس از آن صورت می‌گیرد که جیمز کومی، رئیس اداره تحقیقات فدرال یا FBI، درست قبل از ادامه تحقیقات در مورد ارتباطات میان دفتر کمپاین دونالد ترامپ با روسیه خبر داد و بیان داشت که هیچ معلوماتی در دست ندارد تا از این ادعای رئیس جمهور ترامپ که گویا باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا دستور استراق سم او را داده بود حمایت کند. رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان می گوید که ممکن ادعای دونالد ترامپ درست بوده باشد، از آقای ترامپ پرسیده شد که آیا احساس ناملامتی میکند یا خیر.
باید برایتان بگویم که بله، احساس ناملامتی میکنم. من حقیقت را که آنها دریافتند قدردانی میکنم.
اما اقدام رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان آدم شیف ارشدترین عضو دموکرات این کمیته را نگران ساخته است.
رئیس این کمیته ضرورت دارد تا تصمیم گیرد که آیا او رئیس یک روند مستقل تحقیقاتی است که همکاری ممکن کمپاین ترامپ را با روسیه بررسی می‌کند و یا جانشین قصر سفید است.
شماری از قانونگذاران جمهوری خان نیز اقدام رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان را تقبیح کردند. جان مکین عضو جمهوری خواهی مجلس سنا در یک مصاحبه با شبکه MSNBC گفته است که کانگرس اعتبار خود را برای پیشبرد این قضیه از دست داده است و آقای مکین خواستار تشکیل یک کمیسیون مستقل یا خاص شده است. آقای نونس نگفت که او این معلومات استخباراتی را چگونه به دست آورد. او همچنان انتظار دارد تا فردا معلومات بیشتر به دست دارد و قرار است همه آن را در جلسه استماعی بعدی روز دوشنبه شریک بسازد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
برنامه آموزشی آگاهی عامه در مورد خطرات ویروس پولیو برای اعضای شوراهای همبستگی ملی در هفت ولسوالی ولایت فاریاب راه اندازی گردید. مسئولین برگزار کننده این برنامه میگویند که هدف این برنامه بالا بردن سطح آگاهی مردم در مورد واکسین دوره طفولیت بوده و انتقال این پیام از طریق آنان به خانواده ها می باشد. شرح بیشتر را از نصیر احمد ازبک اغلو از فاریاب می شنوید.
مطالب بسیار گفتن براتون در ارتباط به اعراض و علائم مرض فلج اطفال صحبت میکنیم.
برنامه آموزشی آگاهی عامه از اضرار و پیشگیری مرض کشنده پولیو برای اعضای شوراهای همبستگی ملی در هفت ولسوالی ولایت فاریاب از سوی دفتر اکتید راه اندازی گردید. دکتر میرویس مسئول بخش صحی دفتر اکتید در فاریاب به صدای امریکا گفت کسانی که از طریق این برنامه آموزشی درباره اهمیت واکسیناسیون معلومات کسب کرده اند، آنان می توانند در جوامع خود این پیام را به دیگران نیز شریک کنند. به گفته دکتر میرویس این برنامه در هفت ولسوالی فاریاب همزمان جریان دارد و برای بیشتر از 2000 نفر از طبقه اناس نیز در این مورد آموزش داده خواهد شد.
شما شاهد یک از برنامه های آگاهی بودین که این برنامه برای فعلا در تمام هفت ولسوالی ولایت فاریاب جریان داره که میبینین که اعضای شوراهای همبستگی ملی میان، از هر شورا 10 نفر، از طبقه اناس ما مسئله به حساب تساوی جنسیت مد نظر گرفتیم که از طبقه اناس هم به تعداد تقریبا 2100 نفر آموزش ها را میبینن که شما شاهد بودین که اینا وقتی که زمان که آموزش ها را دیدن در ارتباط به اهمیت واکسین های دوره طفولیت میآموزن، بعدن میرن و برای جوامع خود در ارتباط معلومات میدن که این برنامه ادامه دارد.
به اساس برنامه های موجود در بخش آگاهی عامه، کسانی که این دوره برنامه آموزشی را درباره ضررهای مرض پولیو سپری نمودند، ابراز رضایت و قدردانی میکنند. اما برای ادامه این گونه برنامه های مفید برای روشنسازی جامعه یک نیاز مبرم میدانند. امیر محمد یکی از اشتراک کنندگان این برنامه آموزشی از ولسوالی پشنگوت ولایت فاریاب می باشد، به صدای امریکا می گوید حالا می توانند با استفاده از موضوعاتی که در زمینه اهمیت واکسین پولیو آموختند در مناطقشان رفته بر دیگران نیز این پیام را انتقال می دهند.
اینجا آمدیم به خاطر که ما در این سیمینار اشتراک کنیم تا یک چیزی را بیاموزیم و همه منطقه رفته و دیگر را بیاموزانیم، چون که منطقه ما منطقه دورافتاده است به حساب به همه منطقه به مردم خود چیزی که یاد میگیریم به اونا یاد بدیم که این واکسن چی است، مثلا واکسن سرخکان چی است، واکسن فلیو چی است، اینا را مردم خود میرسانیم و باید پلیو را از بین ببریم.
در همین حال دکتر عصمت الله محمدی آمر معافیت کتلاوی ریاست صحت عامه فاریاب از راه اندازی این گونه برنامه های آموزشی برای اقشار مختلف جامعه در تطبیق و ریشه‌کنی پولیو خیلی مهم و سودمند می داند.
هر چیز به خاص خود تاثیر خود داره. هر فرد حتی میتونه از پامیل خود، از شعبه خود، از گرد پیش کسانی که سر و کار داره از همینجا شروع شوه و این برنامه هم در شکنی پولیو تاثیر خاص خود دارا میباشه.
با گفته تطبیق کنندگان پروگرام شش ماهه آگاهی عامه دفتر اکتید در فاریاب، برنامه های خیلی بزرگ با اشتراک تعداد کثیر از علمای دینی، بزرگان قومی و زنان در این ولایت در نظر دارند که در آینده های نزدیک با همکاری ریاست صحت عامه فاریاب عملی خواهند شد. نصیر احمد ازبک‌اوغل، رادیو آشنای صدای آمریکا، فاریاب.
شنوندگان گرامی، این بود برنامه خبری سرویس دری رادیو آشنای صدای آمریکا. تا درود دیگر، بدرود.